دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو په ځانګړې توګه په ختیځو ولایتونو او بیا په ننګرهار کې وروستیو ورښتونو او طوفانونو تر 500 زیات کسان وژلي او له 300 زیات نورې ټپیان کړي دي. په ننګرهار کې چارواکي وایي په وروستیو ورښتونو او طوفانونو کې دغلته 30 کسان وژل شوي دي او د ټپیانو شمیر یوازې په ننګرهار کې له 300 پورته ویل شوی. د ننګرهار په دوو ګاونډیو ولایتونو کونړ او لغمان کې بیا د سیلابونو له کبله د 15 کسانو د وژل کېدو او یو بل د ټپي کېدو رپورټ ورکړل شوی. بل پلو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم په یوې خبر پاڼه کې د دې ارقامو د لوړېدو ویره څرګنده کړې ده. وړاندې په خبر پاڼه کې راغلي چې د طوفانونو ګڼ کورونه او عامه سیمې هم ویجاړې کړي. هغلي زمان سیمې ته د مرستو او روغتیایي کارکوونکو د رسېدو او له نړیوالو ادارو سره یې د همغږۍ هم ویلي دي. دا طوفانونه او ورښتونه په وروستیو کې په سیمه کې بې ساري بلل شوي دي او کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د نړیوال اقلیمي بدلون هغه اغېزې دي چې قرباني یې عام افغانان ورکوي. په بغلان کې بیا یوې ترافیکي پیښې 18 کسان مړه کړي او 34 نور ټپیان کړي. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ رسنیو ته په یوې استولې بیان کې ویلي دي پیښه نن سهار د خنجان ولسوالۍ په شمالي سالنګ کې د یو 500 ډوله مسافر وړونکي بس د چپه کېدو له امله رامنځته شوې. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې وژل شوو کسانو کې 12 نارینه، 2 ښځې او 3 ماشومان شامل دي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي د پیښې ټپیان ولایتي روغتون ته انتقال شوي. تر اوسه د پیښې علت څرګند نه دی، خو خراب سړک کونه او د موټر چلوونکو به احتیاطي معمولا په افغانستان کې د ترافیکی پیښو مهم لامل نه بلل کیږي. همدارنګ په افغانستان کې لا لایسنس یا د موټر چلولو له جواز پرته موټر چلونه او د ترافیکی نښو نښانو نشتوالی بل ستونزه ده چې په دې ترافیکی پیښو یې ورسیات کړی دی. نن د چنګاخ یا سرطان شپږویشتمه په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس یو 50مه کلیزه ده. له نن څخه یو 50 کاله وړاندې داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته د محمد ظاهر شاه د څلورو لسیزو شاهي نظام نسخور او د لومړي ځل لپاره یې په افغانستان کې د جمهوریت بنسټ کېښود. سردار محمد داود خان د کودتا له بریا وروسته په لومړنۍ وینا کې ولس ته ویل چې دا کار یې د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو په هدف کړی. د کودتا پر مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه د روم په بهرني سفر بوخت و او د مهمو چارو سرپرستي د هغه د تروزوی سردارولي په غاړه وه. سردار داود خان د جمهوریت په لومړیو کلونو کې په بیړه په 50 کلونو انکشافي پلانونو کار وکړ. ان ځینې مهمې پروژې لکه د سلما بند، د کمال خان بند او یو شمیر نورې چې په دې وروستیو کلونو کې بشپړ شوي هغه مهال طراحي او ډیزاین شوي. داود خان په افغانستان کې 15 کاله واکمني وکړه، خو د 1950 کال د سور په اومه نیټه د خلق ډیموکراتیک ګوند پرې کودتا وکړ چې په پایله کې د داود خان د کورنۍ خپل داود خان د کورنۍ له 18 غړو سره یو ځای ووژل شو. په دې توګه افغانستان باندې د شوروي د یرغل لپاره لاره پرانستل شوه. په خیبر پختونخوا کې پر یوې امنیتي پوستي برید مرګ شو بلاړه ولې. د خیبر پختونخوا په ډېر اسمل خان کې نن سهار پر یوې امنیتي پوستي په وسلوال برید کې 2 سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي برید د ډېر اسمل خان په کړي شمولځي کلی کې شوی دی. د چارواکو په خبره 2-3 بریدګر وژل شوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. او د کینیا په پلازمینه نایروبي کې د 20 ښځو په وژنې مشکوک کس نیول شوی. د رویټرز خبری اژانس د ریپورت په بنسټ د درې د ښکلن مشکوک کس کولنیز جومایسي خالص انمي کې د کس د 2022 کال د سید خپل خزي په ګډون 20 خزي وشي. خبرونه مولا ازادي راډیو نو واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونه او معلومات لرو. په افغانستان کې هغه سیلابونه ورښتونه او طوفانونه چې د تیر کال د وري له میاشتې راش پیل شوي دي لا هم دوام لري. لا هم قربانیان اخلي او تازه په ننګرهار کې شدید ورښتونه او طوفانونو خلکو ته درنه مرګ ژوبلاله ولې ده. په دې اړه په رپورټ سربیره د سیمې له یو اوسیدونکي سره خبرې لرو. اشورا چې د ګڼو نورو مسلمانانو ترڅنګ اکثریت شیعه افغانان په ځانګړو مراسمو لمانځي نن په کابل کې د دې ورځې په مناسبت د ماتم مراسم ترسره شوي دي، خو په محدودیتونو کې. په دې بم ریپورت ولرو. د امریکا نړیواله پراختیا اداره وایي د دې ادارې په ملاتړ د افغانستان د غالیو د پروسس ظرفیت په کلنی ډول 1500 متر مربع ته لوړ شوی. دا موضوع هم سیړو کتر پای را سره وایي. ګڼ نور ریپورټونه هم لرو. د خپرونې په دوهمه نمایي کې تاندې څانګې پروګرام مشهروي.
د شپه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ننګرهار په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شدید اورښتونو، طوفانونو او سیلابونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. چارواکو ویلي د تیرې ورځې شدید طوفان یوازې په ننګرهار کې تر اوسه لویختو زیات کسان وژلي او تر 300 زیات نورې ټپیان کړي. د ننګرهار په دوو ګاونډیو ولایتونو کونړ او لغمان کې بیا سیلابونو 15 کسان وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. له نورستان څخه هم د سیلابونو رپورټونه ورکړل شوي دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
چارواکي وایي چې په ننګرهار کې د تیرې ورځې د شدید باد او باران له امله د اوښتو زیانونو د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت مرستیال والی سید احمد بنوري ویلي چې د دغه پېښې له امله د مړو شویو کسانو شمیر 30 تنو ته رسیدلی. د ننګرهار د رسنیو دفتر د هغه یو ویډیو کلیپ خپور کړی چې نوموړی پکې وایي د غراس په دې طوفان کې 350 تنه نور ټپیان شوي دي.
د شهیدانو خو تقریبا چې کوم نتایج مونږ ته رسیدلي دي تر 40 پورې شهیدان
طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت هم د دغه اورښتونو او بادونو له امله د 30 تنو مړینې تایید کړې. خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیست شي ویل چې دا مهال د مړو شمیر وسلویخت لوړ شوی او خاید قربانیانو په شمیر کې لا زیاتوالی راشي. ځکه د سرچینې په خبره د ننګرهار یو شمیر سیمو ته لا هم د ژغورنې ډلې نه دي رسیدلي. سیمایزو چارواکو ویلي د ننګرهار د پرونی طوفان له امله سر رود، بټیکوټ، بیسود ولسوالۍ او د جلال آباد ښار ځینې سیمې ډېرې ځپل شوي. د ننګرهار د سر رود یو اوسیدونکي رفیق چې د کور د چت د پرېوتلو له امله یې د کورنۍ دوه غړي وژل شوي ازادي راډیو ته وویل:
پرون ورځ چې دا بارانونه طوفانونه راغلي وو بېخي ډېر زیات و. زموږ پکې کورونه راوغورځېدل، سخت تاوانونه راورسېدل. زما پکې د کاکا دوه زامن شهیدان شول، خو تر اوسه پورې لا د چا د کومک څه نه دي ویلي، نه څوک راغلي دي، نه چا زموږ پوښتنه کړې ده. همدا اوس هم چې د پټاکه پراته بېخي سرپنانه لرو کوټې مغورځېدلې دي.
خلکو وایي په دې پیښه کې په سر رود کې د یوې کورنۍ اته او په بیسودو ولسوالۍ کې داسې یو ځوان هم مړ شوی چې د وه خویندو یوازینی ورور او د کورنۍ ډوډۍ ګټونکی و. د بیسودو ولسوالۍ د سراچ علي خان د سیمې یو اوسیدونکي معاذ محسن:
پرون ورځ چې دا بارانونه طوفانونه راغلي وو بېخي ډېر زیات و. زموږ پکې کورونه راوغورځېدل، سخت تاوانونه راورسېدل. زما پکې د کاکا دوه زامن شهیدان شول، خو تر اوسه پورې لا د چا د کومک څه نه دي ویلي، نه څوک راغلي دي، نه چا زموږ پوښتنه کړې ده. همدا اوس هم چې د پټاکه پراته
د بیسود ولسوالۍ د سراچ علي خان د سیمې یو اوسیدونکي معاذ محسن ازادي راډیو ته وویل: که څه هم دوی ته دغه طوفان له امله زیان نه دی رسیدلی، خو شاوخوا خلک یې ډېر زیانمن شوي دي.
زموږ په شاوخوا کې داسې کورونه شته دی چې سخت درانه مالي او ځاني زیانونه ورته رسېدلي دي. کورونه ړنګ شول، خلک پکې شهیدان شول، ماشومان، زنانه، پنګیري، ځوانان. داسې یو کور هم زموږ تر څنګ شته دی چې دو خویندو یو ورور هغه غریب شهید شو.
د همایون لودین په نوم د جلال آباد یو بل اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت ډیر کړکېچن دی، باید نړیوال مرستندوی سازمانونه او دولت له خلکو سره مرسته وکړي.
د مرستندوی ټولنو او د دولت څخه هم غوښتنه دا ده چې اړمنو کسانو ته په وخت رسیدګي وکړي، ځکه چې زیات اندازه کورونه وران شوي دي او خلک سرپناوی نه لري.
خو د طالبانو د حکومت د ننګرهار مرستیال والی وایي تازه د بیلابیلو مرستندویو موسسو له مسؤلینو سره په ننګرهار کې عاجله ناسته کړې او ژر به له زیانمنو کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل شي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې د پرونی بارانونو او شدیدو بادونو له امله خلکو ته ګڼ مالي زیانونه هم رسیدلي. 400 کورونه او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او د برېښنا لږ تر لږه 15 ستنې چپه شوې چې له امله یې په جلال آباد ښار برېښنا پرې شوې ده. دغه راز د یو خصوصي شرکت یو مخالف مخابراتي ستنه نړیدل چې لاملې د ننګرهار په ډېرې سیمو کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه هم له فعالیت پاتې دي. هاخوا په درېو نورو ختیځو ولایتونو کونړ، نورستان او لغمان کې هم سیلابونو او شدید اورښت لږ تر لږه 15 کسان وژلي او یو بل ته ټپي کړی دی. په دغه ولایتونو کې د طالبانو حکومت پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلینو ویلي چې سیلابونو او اورښتونو سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې، سړکونه، باغونه، فرعي لارې، سربندونه او کانالونه هم ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر کورنیو رسنیو د کاپیسا په الاسای او نجراب ولسوالیو کې د سیلابونو له امله د درېو کسانو د مړینې خبرونه خپاره کړي، خو په رسمي ډول په دې اړه د طالبانو حکومت څه نه دي ویلي. تېره ورځ سهار د پنجشیر ولایت هم د سیلابونو شاهد و چې له امله یې ګڼو خلکو ته مالي زیانونه رسېدلي وو. د طالبانو د حکومت ویان زبیالله مجاهد په خپله ایکسپانه په یو بیان کې د زیانمنو سره د مرستې او لاسنیوي ډاډ ورکړی او ویلي دي سیمه ییز چارواکو ته سپارښتنه شوې چې بې ځایه شویو کورنیو ته سرپناوي، خوراکي توکي او درمل ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو دراوتلو اټکل کړی. افغانستان په وروستیو کې د اقلیمي بدلون له کبله د سختو سیلابونو او اورښتونو سره مخ دی. نږدې دوه میاشتې وړاندې په بغلان، بدخشان، فاریاب او غور ولایتونو کې خونړیو سیلابونو سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د راپورونو پر بنسټ د سیلابونو له امله یوازې په بغلان کې له 300 ډیر کسان وژل شوي وو.
دوستان تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. څو شېبې مخکې مې د سیلاب ځپلې یا طوفان ځپلې سیمې له یو اوسیدونکي سره خبرې وشوې او له هغه مې وپوښتل چې څه پېښ شول او څه رامنځته شول.
سلامونه نیک چل احترامات. دا سرخود ولسوالۍ مربوط شکرلان عمر سیاسنګ کلی، سیاسنګ شکرلان عمر او د خروټي کلی، دا ډېر ځپله ده. پرون خو ځوانان کور په کور ګرځېد او بس ځوانان جګول او هغه خلکو سره مرستې کومکونه کول چې هغوی د کورونو لاندې و، خاور لاندې و. نو پرون تر ماسخوتنه پورې بیا خلک ګرځېد او مړې او زخمیانې را وایسته. د مړو کره شمېره لا تر اوسه هم نه ده معلومه. د یوې کورنۍ نه تقریبا 14 نفر دي، یو نن په حق ورسېده، کوما کې یو نن په حق ورسېده او نور لا بس تر اوسه زخمیان شته دي. هغوی معلومات نشته چې څوک به رغېږي او څوک به مري. نو تر اوسه دغه سیالات روان دي، خلک روان دي، کومک کوي، یو بل سره لاس په لاس کېږي او د مرستې په حال کې وي. او مرستندویه ډلې تر اوسه کمی ونه ده راغلي چې یونسار د یونیسف د ډبلیو پي ده کار یو مرستندویه ډله ده، نه دي راغلي تر اوسه موږ سره کومک نه ده کړی. سیمې تقریبا دا د سرخود ولسوالۍ مربوط دغې نه را دېخوا ککړک ورته وایي، دغې نه را دېخوا نو مکمل دا د سیاسنګ ورته وایي، بیا شکرلان عمرې، همداسې رینګ روډ خار، خو ډېر چې ځپلی شکرلان عمرې ځپلی او سرخود ولسوالۍ مربوطې لاندې دغه کلي چارباغ دی ډېر ځپلی دي. نوره خواته انشاءالله چې دونه زیان نه در رسېدلی خار کې اخوا دېخوا، خو ډېر چې ځپلی شکرلان عمرې، سیاسنګ او لاندې چارباغ دغه ساحې لږې ډېر ځپلی، مړې هم لري او زخمیان هم لري. کورنۍ خلکو ته ډېر ران کړي دي، لاندې کومکونه کړي دي، خلک تللي وو چې سړک سره نږدې وه، بعد سره دې ساحو ته څوک نه دي راغلي. دا وغیره ساحه ده، یوه دښته وه. نو دلته بیا ماښام کې صرف سره سلی بالا راغله، وګرځېده، بېرته لاړه. هغې وخته پورې مونږ کورونو نه خلک راایستلي وو. یعنې مونږ خپل لیدلو سترګو حالو چې مونږ خپله لاړو، زه خپله په کور کې بند پاتم سره د ماشومانو. مونږ د خپل د کور چاتي مالو زوله، دیوالونه غورځولي چې په هغې ټیم کې زه ووتلم. نو خلک لګیا وو په یو کور کې بوخت وو چې زخمیان راایستل. تقریبا 14 نفره ورلاندې، په 14 کې بیا درې ماشومان وو، هغه شهیدان سو او باقي نور چې دي هغه ټول بیا زنانه وو، غټان وو، هغه زخمیان دي، هغه اوس ښه دي انشاءالله. نور تاسو کور په کور معامله والله، زخمیان لري زیاتره، مړې هم لري او ځپل شوي ډېرې دي.
د سیمې یو اوسیدونکی چې د سیلاب ځپلې سیمې حال راکوو، البته دا کس چې وو د ککړک سره نږدې د یوې سیمې حال راکوو، خو د طوفان او سیلاب او ورښتونو زیانونه پراخ دی او د ختیځ ولایتونو په بیلابیلو برخو کې خلکو ته درانه او مال زیانونه اړولي، درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. تر اوسه پورې چې موږ له کسانو سره خبرې کړې دي، که څه هم بیلابیلو مرستندو ادارو ویلي دي چې دوی مرستو رسولو لپاره یا د ژغورنې لپاره ټیمونه استولي دي، خو تر اوسه پورې موږ ته چا نه دي ویلي چې کوندې له چا یې مرسته ترلاسه کړې ده. ګڼ خلک په خیمو کې دي او همدارنګه بې سرپناه دي چې په عاجله توګه د څښاک اوبو همدارنګه سرپناه او خوړو ته اړتیا لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
اشورا چې د ګڼو نور مسلمانانو ترڅنګ اکثریت شیعه مذهبي افغانان په ځنګړو مراسمو لمانځي، یو شمیر دوی وایي سکل پرې د طالبانو له د حکومت لخوا محدودیتونه لګیدلې دي. نور حال به د فیروزی عزیزی په ریپورت کې واورو.
نن د محرم لسمه د عاشورا ورځ ده. که څه هم د محرم لسمه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مسلمانانو له لوري په بیلابیلو مراسمو او عبادتو سره لمانځل کیږي، خو شیعه مذهبي مسلمانان د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مسیح حسین بن علی علیه السلام د شهادت د ورځې په توګه په ویر لمانځي. په افغانستان کې بیا یو شمېر شیعه مذهبي افغانان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري پر دوی لګول شوی محدودیتونو له امله دوی دا ورځ د تیر په شان نه لمانځي. د مزار شریف خار یو اوسیدونکی اسد الله ازادي رادیو ته وویل،
هر سال که بود روز دای محرم می رفتم به روزه، کلا هم مردم اهل تشهد مزار که بود می رفتن.
هر کال به موږ مزار شریف کې له ټولو تکه خانو ټولیدو او روزې ته بوتلو، خو دا درې کلونه کیږي چې اجازه نه لرو. همدا یو محدودیت ده. بل سکل هر څوک په خپلو تکه خانو او ځایونو کې دي، څوک اجازه نه لري علم بیرون خار او روزی تا راو پاسی.
د کابل خار د دشت برچی سیمی وی اوسیدون که هما هم د طالبانو د حکومت لخوا پر مراسمو د محدودیتونو خبره کوي.
په خار سقا خانو تا اجازه ندی و پری سه اخبال چی نن وز و ماتون باندی گرز دلیم به این سای که می سقا خانو نولیدی، یعنی دی دوی خلق نپریدی چی اخبال نظرونه وشی.
د غزنی ولایت وی اوسیدون که فاطمه هم د دید محدودیتونو او بندیزونو خبره تاییدوي او له طالبانو غواړي چې د ټولو افغانانو عقایدو او دینی مذهبي ارزښتونو ته درناوی وکړي. هغه ازادي رادیو ته وویل،
عاشورا رابطه با اهل تشیع نداره. عاشورا برای همه مسلمانان جهان.
عاشورا یوازې د شیعه مذهب و خلکو نه ده، بلکې د نورو مذهبونو خلک هم نمانځي. طالبانو سکل ډیر محدودیتونه لګولي. زه فکر کوم چې د یوې ډلې خلکو اعتقاداتو ته به احترامي ده. زه د یوې مسلمانې په توګه له امارات یعنی طالبانو غواړم چې د ټولو خلکو عقایدو ته درناوی وکړي.
هڅه مو وکړه د دغو خلکو د نیوکو ادعاو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت ځواب ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې د محرم او عاشورا په ورځو کې د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړی او ویلي دي چې ګڼ شمېر امنیتي کسان یې په دندو ګمارلي دي. دوی د خلکو پر همکارۍ ټینګار کړی او له ښاریانو یې غوښتي چې د محرم او عاشورا په ورځو کې د امنیت په ټینګښت کې د هر ډول مشکوکو کړنو په اړه مسؤلینو ته خبر ورکړي. تر اوسه د هیواد له کوم ولایت یا سیمې د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل سوی، او شیعه ویرکوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړې چې د دوی د مراسمو د ځایونو امنیت نیول سوی دی. د یادونې ده چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال به د محرم میاشتې له لومړۍ تر دیارلسمې نیټې په ځانګړي ډول د محرم لسمه د عاشورا ورځ د افغانستان په ګڼو جوماتونو، تکیهخانو او سقاخانو کې په ځانګړو مراسمو نمانځل کېده. خو په وروستیو کلونو کې پر شیعه مذهب افغانانو بریدونو ویرې چې د ډیری مسؤلیت یې داعش خراسان څانګې منلی، دا مراسم کمرنګه او اغیزمن کړي دي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقونو درناوی او ساتنه وکړي. دې سازمان په خپل ایکس پاڼه لیکلي، په دې تړاو تر اوسه نږدې 3,55,000 لاسلیکونه راټول کړي چې په خبره یې د نړیوال پیوستون د یوې پیاوړې بیلګې ښکارندوی کوي. عابد سپوږمۍ پرې تفصیل لري.
فزیکی مجازات، غیر قانونی وژنې، خپل سرنی ونې، ربړونه، د ښځو جنسي زورونه او د دوی په زده کړو بندیز هغه موضوعات دي چې د بښنې نړیوال سازمان د طالبانو له حکومته غوښتي چې د پای ټکی ورته کیږدي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ د جون په 15مه ناوخته په خپله اکس پاڼه د یادو مواردو په یادولو سره زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د بشري حقونو درناوی او ساتنه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په دې تړاو دوی 3,4,8,340 لاسلیکونه راټول کړي دي چې په ټکو یې د نړیوال پیوستون د یوې پیاوړې بیلګې ښکارندویي کوي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت دوام لري. موږ باید د حساب ورکونې او عدالت لپاره خپلې ګډې غوښتنې ته دوام ورکړو. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د بښنې نړیوال سازمان د دې غوښتنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د طالبانو حکومت چارواکو په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه ورکړي دي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د ډسمبر میاشتې راهیسې په بیلابیلو تورونو په سلګونه کسان په عام محضر کې په دورو وهلي چې تر ټولو وروستۍ بیلګه یې د تېرې چهارشنبې په ورځ په کندهار ولایت کې وه. دغه شان د ملګرو ملتونو په شمول بیلابیلو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت په خپلو راپورونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د غیر قانوني وژنو، خپل سرو نیولو، ربړونو او د ښځو جنسي زورونې موضوعات یاد کړي، خو د طالبانو حکومت بیا رد کړي دي. له زرو زیاتې ورځې شوي چې طالبانو نجونې له منځنیو زده کړو راګرځولي، د دوی په لوړو زده کړو یې هم بندیز لګولی او ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې یې له کار کولو هم منع کړي دي. په ورته وخت کې هغه نجونې او ښځې چې په افغانستان کې له خپلو حقونو بې برخې دي وایي چې نړیوالو سازمانونو د طالبانو له حکومته په زلونو ورته غوښتنې کړي، خو طالبانو پرې عمل نه دی کړی. د پلازمینې کابل اوسیدونکې لیمې عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هلک د دوی د راتګ تقریبا 3 کاله کېږي. اوله مسله یې د تعلیم ده، چې دوی وایسي موږ دا کار کوو، هلک خلاصوي ښوونځي او پوهنتونونه، همداشان نور د ښځو کارونه کوم مربوطه کارونه سي کېږي. تر اوسه پورې هېڅ کوم مثبت بدلون نه دی راغلی په دې کې، نو نه پوهېږو لکه راتلونکی د افغانستان د میرمنو او د نجونو برخلیک نامعلوم ده او موږ نه پوهېږو چې دوی څه غواړي.
یوه بله کابل میشتې شبانه بیا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د نجونو او ښځو د یوې بلې ستونزې په اړه وایي:
د شزینو ډیره مشکلات زیات لري. د لاره شي یو ځای مسافرات طالبان وایي ولې تا جلای د سا ورور او د خاوند چیرته ده؟ یو شزینه ده، ورور نه لري، خاوند نه لري، سکار کی.
د ښځو او بشر د حقونو فعاله صابره سخی وایي چې که طالبان د واک دوام غواړي باید د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل:
جامعه جهانی وظیفه شخصه و مخصوصا نهادهای حقوق
د نړیوالې ټولنې د بشر د حقونو دنده ده څو د ښځو د حقونو ملاتړ وکړي او هڅه وکړي د ښځو حقونه عادي سي. بل موضوع دا ده چې طالبان ولې داسې کوي. ټولنه کې د ښځو او نارینهو ترمنځ جنگ دی. ټولنه پرته له ښځو پر مخ نه ځي. طالبان که غواړي چې دا جنگ پای ته ورسیږي او قدرت دوام وکړي، باید د ښځو حقونو ته درناوی وکړي.
باید برای آینده افغانستان فکر بکنه که افغانستان از این قهقرا و از این بدبختی بیرون شود.
یادونه ده چې طالبانو د خپلې بیا ځلي واکمنۍ په نږدې 3 کلنه موده کې د ښځو او نجونو په وړاندې له 500 زیات محدودوونکي فرمانونه ورکړي دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی پلاوي دفتر یونما د دوشنبه په ورځ پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې ښځې وینجونې هر چیرې چې وي د عزت او درناوی وړ دي او پر حقونو یې چې د بشر اساسي حقونه دي هیڅکله معامله نشي کېدای. یونما دا خبره داسې مهال کړې چې د جون په 1 او د جولای په 1 نیټه په قطر کې د دوهې 3 ناسته کې چې د ملګرو ملتونو د سازمان په کوربتوب جوړه شوې وه، د افغان میرمنو د استازو د نه ګډون له امله د ملګرو ملتونو سازمان له سختو انتقادونو سره مخ شوه. په دغه غونډه کې د طالبانو پلاوی هم ګډون کړی و.
د انجینر په شونځي کې د اول سین سنول تر دولسم پورې مدیره سرمالیمه معلمانه خالات ټول شي دی
لیاوړ خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټول صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وایي موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
دوستان تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړی او د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د ماخام لشپک بجونه د سهار تر شپک بجو پوری په منځنۍ صفه دولس شپګ نوی اوریدل شي. د ورځې لخوا په لنډو صفه اوریدل کیږي. د امریکا نړیواله پراختیایي اداره یا یوسیډ وایي د دې ادارې په ملاتړ د افغانستان د غالیو د پروسس ظرفیت په کلنی ډول 1500 متره مربع ته لوړ شوی. تفصیل په دې رپورت کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان صنعتکاران تل د بازار له نشټوالي او د کار له کمښت شکایت کوي، د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس ای آی ډی په افغانستان کې د غالیو د پروسس او د نړۍ بازارونو ته یې د صادراتو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ دغې ادارې په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر لیکلي چې د دوی په مرسته د افغانستان د غالیو د پروسس ظرفیت په کلنی ډول 1500 متر مربع ته لوړ شوی دی. د یو ایس ای آی ډی په وینا د پرمختګ د نړۍ مشهورو بازارونو ته د افغاني غالیو نیغ په نیغه صادراتو او په زرګونو افغان نارینه او ښځو ته د کار زمینه برابره کړې ده. په ورته وخت کې د غالیو د تولیدونکو او صادرونکو ټولنه تاییدوي چې د امریکا پراختیایي ادارې د غالیو له تولیدونکو سره همکاري کړې او زیاتوي چې دا مهال شاوخوا 1 میلیون کسان افغانستان کې په غالۍ اوبدلو بوخت دي. د دغه ټولنې د مدیره پلاوي غړي نور احمد نوري ازادي راډیو ته وویل
د 2040 کال په لومړیو 15 میاشتو کې موږ نږدې 565 متره مربع غالۍ او ټغرونه افغانستان څخه بهر صادر کړي دي، چې دا د افغاني غالیو د صادراتو په برخه کې 1.5% زیاتوالی ښیي. موږ واقعا د یو ایس ای آی ډی ملاتړ درلود. افغانستان په ښارونو او ولایتونو کې د خلکو د روزنې مرکزونه جوړ کړي. تقریبا له 1 میلیون څخه زیات کسان په دې برخه کې کار کوي.
کاغلی نوری زیاته کړه چې په 1402 کال کې 1,215,000 متر مربع غالۍ بهر ته صادر شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر غالۍ اوبدونکو چې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا یې مرستې ترلاسه کړې وایي چې د دې ادارې پروژې د دوی لپاره ډېرې اغېزمنې وې. یوې غالۍ اوبدونکې نوریه نجفی زاده ازادي راډیو ته وویل
صنعت قالین در افغانستان
د غالۍ اوبدلو صنعت د جمهوري نظام تر سقوط وروسته ډېرې لوړې ژورې ولیدې. د غالۍ اوبدلو په صنعت کې اقتصادي ځواړ د دې لامل سو چې یو شمېر هغه کسان چې د غالۍ په سکتور کې کار کاوه خپل شرکتونه وتړي، خو له هغو پروژو څخه یې چې د یو ایس ای آی ډی لخوا کمپاینو ته ورکړل شوي وې له نیکه مرغه موږ هم استفاده وکړه، چې شرکتونه مو بېرته په پښو ودرېدل او تولیدات یې پیل کړل.
خو په کابل کې یو شمېر غالۍ پلورونکي وایي خلک د وطني غالیو د اخیستلو توان نه لري او د دوی ډیری پیرودونکي هغوی دي چې دا غالۍ بهر ته لیږي. غالۍ پلورونکي هارون ازادي راډیو ته وویل
وطنی غالۍ هغه څوک اخلي چې له بهر څخه راځي، څوک چې په هیواد کې دي د اخیستلو وسیله لري. پخوا په وطنی غالۍ هغو کسانو اخیستې چې په حکومت کې په لوړو پوستونو کې کار کاوه،
هڅه مو وکړه چې له غالیو اوبدونکو او صادرونکو د ملاتړ په اړه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد هم وپوښتو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان د غالیو اوبدونکو او صادرونکو ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان غالۍ او ټغرونه د ترکیه، سعودي عربستان، اروپا او امریکا په ګډون 25 هیوادونو ته صادرېږي، دوی ټینګار کوي چې لا هم د غالیو د اوبدونکو او صادرونکو په وړاندې د بانکي سیستم د ستونزو سربیره په بهرنیو نندارتونونو کې د صادرونکو د نه ګډون او د غالیو د صادراتو لپاره د هوایي دهلیز د نشټوالي مهمې ستونزې شته چې باید ورته پام واړول شي. په همدې حال کې د افغاني غالیو او ټغرونو اوبدونکي د طالبانو له حکومته غواړي چې د افغانستان بازارونو ته د ترکیې او ایراني غالیو د وارداتو مخه ونیسي. دوی وایي په دې سره به د کورنیو تولیداتو ملاتړ وشي او د افغاني غالیو او ټغرونو پیر او پلور به زیات شي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. په همدې سره په افغانستان کې د ماښام 9:30 بجې کیدونکې دي. یو بار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. په ننګرهار کې چارواکي وایي په وروستیو ورښتونو او طوفانونو کې 30 کسان وژل شوي او له 300 ډیری ټپیان کړي دي. د ننګرهار په دوو ګوندیو ولایتونو کونړ او لغمان کې بیا سیلابونو 15 کس وژلي او یو بل ټپي دي. بل پلو د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم په یوه خبر پاڼه کې د دیش میرو د لوړیدو خبره کړې وه. وړاندې په خبر پاڼه کې راغلي چې د طوفانونو ګڼ کورونه او عامه سیمې هم ویجاړې کړې دي. اخوا په بغلان کې په یوې ترافیکی پیښه کې 10 کسان مړه او 30 نور ټپیان شوي. د دې ولایت امنیې حکومتدانۍ رسنیو ته پاستول خبر پاڼه کې ویلي پیښه نن سهار د خنجان ولسوالۍ په شمالي سالنګ کې د 1500 د ډوله مسافر وړونکي بس د چپا کېدو له کبله رامنځته شوې. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وژل شوو کې 2 نارینه، 2 ښځې او 3 ماشومان دي. خبر پاڼه وړاندې وایي چې د پیښې ټپیان ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي. نن د چنګاخ یا سرطان شپږویشتم افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس یو 50مه کلیسه ده. له نن څخه یو 50 کاله وړاندې داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته محمد ظاهر شاه د څلور لسیزو شاهي نظام نسکور او د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د جمهوریت بنسټ کېښود. سردار محمد داود خان د کودتا له بریا وروسته په لومړۍ وینا کې ولسته وویل چې دا کار د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو په هدف کړی دی. داود خان په افغانستان کې 15 کاله واکمني وکړه، خو د 1950 کال د سور په اومه نیټه د خلک د ډیموکراټیک ګوند په کودتا په ترڅ کې خپل د کورنۍ له 10 غړو سره یو ځای ووژل شو. په خیبر پختونخوا کې پر یوې امنیتي پوستي برید مرګ ژوبل اړولې ده. خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې نن سهار پر یوې امنیتي پوستي پوستوال برید کې 2 سرتیري وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي برید په ډیر اسماعیل خان کې په د شموزی کلی کې شوې ده. د چارواکو په خبره دوی درې بریدګر وژلې چې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
ریزان جلکی پتوگا د جون تر ټول مهمه برخه د ما درس چې زه باور خپل درس یو ځای تر سم بعد د غنه د جون په نور برخه فکر کوم. درس او تحصیل می از دخل می د سینی می پات شي د جون نور برخه تر توصیلن د پات یغه تشویق چې هغه د جون هدف می شو هغه لمه ذکر له
جنوی چې دوی تز دا کړې تر هر څو وړاندې لومړی توپ لري. دا چې د طالبان حکومت ورنه محرومې کړې دي په خبره د حالات نور د زغملو وړ نه دی، خو بیا هم دوی څه باید وکړي؟
خپل زړه د نبایلي او خپل روحیه د کمزوري کوي. تر ټولو مهم هم دا ده چې دوی باید د شرایطو په وړاندې قوي ووسی، ځکه دا حالت تیرېدونکی دی. موږ په تیرو کې هم تجربه درلودله.
ام دا موضوع چې روم ملتي هم وکړي
موسیقی
زده کړه چې د هر وګړي اسلامي او قانوني حق دی. د طالبان حکومت افغان جنې ورنه بی برخې کړي دي. دوی وایي چې ورځ تر بلې هغه کوم څه چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړي وو بیرته هیریږي. له بلې خوا کوم وخت چې بې ځایه له زده کړې څخه لرې ورنه تیریږي دا نشي جبران کیدلی. د کابل د طبي پوهنتون د وروستي سمستر محصل عقله وایي چې د دې د ژوند لومړنی هدف د دې زده کړې وي.
مونږ ته خو معلوم دا راته ډېره سخته ده، یعنی داسې و چې د ژوند هدف مونږ نه واخیستل شو په تمه چې نن به شروع کېږي، سبا ته به شروع، سبا ته دغه د کلونه تېر شو خو تر څو پورې مکتبونه، ښوونځي او زموږ پوهنتونونه خلاص نه شو. یعنی دومره سخته ده چې حتی سبا ته نن چې کېږي سبا ته امید نه لرو چې څنګه به دا ورځ تېرېږي. ځکه چې د یو ځوان وګړي په توګه، د یو ځوان نجلۍ په توګه، ما ته د ژوند تر ټولو مهمه برخه ما درس و چې زه به اول خپل درس یو ځای ته رسوم، بعد د هغه نه به د ژوند په نورو برخو فکر کوم. اوس مې چې ژوند که درس و تحصیل مې زده کړه مې داسې نیمې پاتې شوي، باورم کېږي نور د ژوند نورو برخو ته راته حوصله نه ده پاتې. هغه تشویق چې وو، هغه د ژوند کوم هدف مې چې وو، هغه له منځه تللی. ځکه چې انسان داسې یو مخلوق ده چې کله تر څو یو خپل هدف پوره نه کړي بل ته زړه نه کېږي. نو دغسې د ژوند په ټولو برخو باندې داسې تاثیر کړی ده. د ورځ وي که شپه وي، د موږ هغه کوم تشویق چې وو، کوم داخلي تشویق چې د موږ و چې موږ ذهن ته به راته نظر ده، هغه به موږ خپله ورځ ډېر ښه مخ تبیول خپل آئندې ته، یعنی یو امید مونږ به درس ویلې. لکه هغه ټول مونږ ناخستل شوي دي، مونږ ذهن په یو سلو شلو نورو شیانو درګیر شوی ده. مونږ تر اته نه پوهېږو چې مونږ به فارغ شو. حتی دا امید نشته چې لس کاله بعد به هم مونږ فارغ شو، مونږ به پوهنتون ته څوک پرېږدي که نه. دا امید مونږ ته نه ده پاتې. شاید کلونه کلونه تیر شي او څوک زموږ پوښتنه ونه کړي چې دا نجونې ولې څوک درس ته نه پرېږدي، یا ولې د نجونو ته مونږ زمینه مساعده نه کړو. ځکه چې که زمینه مساعده کړي، په دې دوه کلو کې حتماً مساعده کېده. نو دا هغه څه دي چې زموږ روح او روان ته تاثیر لاندې راغلی ده.
آغلی عقله زیاتوي چې نه یوازې دې ته، بلکې ټولو افغان نجونو ته له زده کړې څخه لرې پاتې کېدل رواني ستونزې پیدا کړي دي.
علم و تحصیل درس ویل د انسانانو د که ښځه وي که سړی، د هغې اساسي حق ده، د ژوند هدف ده. کله چې انسان علم و تحصیل کوي په ژوند کې، ژوند دپاره یو هدف لري، نظر ته هغه خپل ټایم منظم کوي، نظر ته هغه خپله شپه او ورځ منظم کوي، خپل آینده ته یو سوچ لري، خپل راتلونکي ته یو سوچ لري. نو کله چې د نجونو نه دا حق اخیستل کېږي، د هغې د ژوند دپاره کوم هدف نه لري، یو ورځ او شپه یې بې ځایه بې هدفه تېرېږي که نه، معلومه ده د هغې ذهن، د هغې روان به همیشه درګیري. هغه ذهن چې دی به په درسونو باندې مصروفه، استادان ته په تمه وو چې درس وایي، مکتب ته به تلې، ښوونځي ته به تلې، یا پوهنتون ته تلې، خپل وخت به هلته تېروو، خپل ملګرو سره، خپل استادانو سره، په درسونو، کارخانګیانو. هغه ذهن، هغه وخت اوس ټول په سوچونو تېرېږي. نو د خپل آینده دپاره مثلا سوچ کوي. کله چې د انسان دا حق واخیستل شي، بس ژوند کې څه پاتې کېږي؟ ژوند خو الله تعالی ژوند انسان ته داسې پیدا کړی چې ورځ تر بلې یوه ورځ ښه شي، یو د بل نه ښه شي، یو څه په کې زده کړي مفیده ورته. نو کله چې یو انسان داسې ژوند کوي چې د علم دروازې ټولې پې تړل شوي، نو هغه ته شل رقمه دروازې نورې خلاصېږي. یو د هغه نه همدا افسردګي، رواني حالت، مشکلات دي چې دغه پیدا کېږي. لکه دا اوس چې زیاتره نجونې، زیاتره نجونې چې اوس خو پوهېږي چې سوشل میډیا دغه مثلا انټرنیټ ده، تلویزیونونه دي، نورې نجونې ګوري چې درسونه وایي، یا لکه د خپلې همصنفیانې چې کومه لاره یې لرله، خارج ته لاړل، یا کورونه لاړل که نه، هغې چې اوس هلته درس وایي. لکه دا موږ خپله دا تجربه لرو، نورې همصنفیانې چې تللي دي، هغې هغه د فارغېږي، یا درس وایي، یا وظیفه شروع کوي، یا مکتبونه خلاص کړه، پوهنتونونه خلاص کړه. دا ډېر یو منفي تاثیر لري، یو منفي اغېز لري. لکه څه د هغه خپل کاروان نه، د هغه خپل ټولګیوالو نه، د خپل ملګرو نه ته شاته پاتې کېږي. نو ژوند کې چې ته شاته پاتې شي، ژوند کې چې تا نه هدف واخیستل شو، ژوند معلومدار دی، تا ذهن به همېش د فشار لاندې وي، تا ذهن کې به همېش منفي فکرونه وي. او کله چې انسان ته منفي فکرونه لاره پیدا کېږي، د انسان نه هغه مثبت سوچونه اخیستل کېږي، د انسان نه هغه د آینده دپاره چې کوم امید و هغه ته اخیستل کېږي. نو د ده په ځای ټول په ذهن کې منفي فکرونه، منفي تاثیرات ځای نیسي چې خپل رواني حالت د یو انسان خرابوي. کله چې د رواني حالت شو خراب شو، نو دا دې معنی چې ته صحت نه لرې. نو کله چې یو جامعه کې رواني حالت دی، د جامعې د وګړو خراب دی، هغه جامعه مریضه ده.
ایمان ستانگزی وایي چې له زده کړو څخه د نجونو لرې پاتې کیدلو دوی له نورو کورنیو او ټولنیزو ستونزو سره هم مخ کړي دي.
زه خپله درد یې کوم او کله کله زه بیخي تماسونو ته لم دې وایي ځواب نه ورکوم. زموږ دوستان دي، زموږ خپلوانان دي، نجونې دي چې پوهنتون او درسو پاتې شوي دي، یعنی سخت او بحران کې دي، یو داسې وضعیت کې دي چې رواني ستونزې ډېرې شوي او هر یوې سره څه غږېږي پوهېږي چې بالکل نارمل وضعیت نه لري، اقتصادي مشکلات لري، کور کې لکه بندیانې ناستې دي، دغه نجونې د پیسو په مقابل کې خرڅول کېږي، په زور او ودونه دغه ډېر شوي دي او دای زیانونه دي چې موږ او تاسو یې درګار د ګورو.
په دغسې وضعیت کې مکتب شروع نسه، پوهنتون شروع نسه او هیڅ ډول یو امید د طالبانو د نظام لخوا دوی ته نه ورکول کېږي، دغه ځوان نجونو ته څه کول پکار دي چې حداقل خپل صحت دوی ښه وساتي، رواني مشکلاتو نه لږ خوندي اوسي؟
باید یو انسان خپل هم ځان ته لږ توجه وکړي، له هر څه نه د انسان صحت یا روغتیا مهمه ده. نو دلته د ما وړاندیز دا ده چې دوی په کور کې ورزش وکړي، کتابونه د مطالعه کړي، خپل هغه د مطالعې ساحه دې پراخه کړي، کوم امکانات چې په لاس کې دي لږ نه باید ګټه واخلي. مونږ پوهېږو چې تجارت نشو کولی د کور له منځه، مونږ نورو هغه سره ته لاسلاسی نه لرو چې بیرون ووزو یا خپل هغه کوم تولیدات یا هغه چې لرو د لاس کار چې لرو بیرون کې عرضه کړو. ځان ته باید توجه وکړو، ځان ته باید وخت ورکړي، سره مطالعه دې وکړي او ورزش دې وکړي. په کورونو کې نسبتا لږ امکانات دوی ګټه واخلي، ځکه چې دوی روغتیا بیا له هر څه نه مهمه ده، دوی ژوند له هر څه نه مهم دی او د حاکم نظام نه مغوښتنه دا ده چې دې لپاره چې دوی خپله د یو ښځې نه زیږول شوي دي، ښځې لري، مور لري، خویندې لري، نو د دې لپاره د یو ملک 50% نفوس تشکیلوي د افغانستان یا د نورو ملکونو، نو دوی د هغه اسلامي ملکونو ته وګوري چې دوی خپلو ښځو ته څومره حق ورکړی. اوس پارکونه پې بند، مکتبونه بند، کار بند، نو دوی د څه وکړي؟ ټول خلک خو د دې صدا نه لري چې ډاکټران دي شي یا ډاکټران دي وي چې مکتبونه تر شپږمه پورې خلاص دي، څومره معلمین مو اوس په کور کې ناستې دي، څومره نجونې په کور کې دي، څومره محصلین په کور کې دي. ساحه پې تنګه ده، د دې لپاره چې لاره ور ډوره کړه.
که څه هم حاکم نظام غږ نه اوري، که بیا هم تاسو کوم څه ویل ورته ولرئ چې پرېږدي مکتب نجونو ته خلاص یو او د اوس کال پوهنتون ته لاړ شي، دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
بالکل یې ورته لرم، ما همیشه ورته ویلي چې بالکل اول خو دا موضوع د مونږ او تاسو لکه چې څه وخته مخکې مجاهد صاحب دا خبره وکړله چې دا د مونږ داخلي ستونزه ده. راټول کې یو مجلس په افغانستان کې علما کېنوي، مشوره دې ورنه واخلي، د نجونو په مخ د تحصیل دروازې دې خلاصې کړي، خلک به په حکومت باندې راټول سي. دغه رقم ته حکومتونه دیکتاتوري وي، دغه شل کاله مخکې افغانستان نه ده، نه هغه خلک دي بیا تداوم نه کوي، دا خپله د دوی پښې ضعیفوي. همدغه دلیل ده چې نړیوال موسسات او ټول مرستې په افغانستان باندې ورځ په ورځ بندېږي او کمیږي. دوی نه خو څه نه ځي، دوی حاکم نظام خو ځان ته پیدا کوي، د تجارت هم کوي دوی په لاس کې ده، اوس ټول هر څه دوی په لاس کې ده، امکانات زور له ملت وځي، زور له خلکو وځي، زور له ښځو لنجونو وځي. اسلامي قوانین مطابق مکتبونه او ښوونځي خلاص کړي. دا سمه خبره ده چې هر نظام ځان ته قواعد او اصول لري، خپل اصول او قواعد سره سم شرایط ترته وځي کې جنو پر مخ ته تحصیل دروازې خلاص کړي.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسې.
مننه فنل تاسو.
شیرزاد چې له افغان نجونو سره د انګلیسي ژبې په برخه کې آنلاین کورسونو کې ګډون کوي وایي چې هر ورځ له خپلو ټولګیوالو څخه اوري چې رواني ستونزې د ژوند ټولې چارې ګډوډې کړې دي او دا ستونزې له زده کړې څخه لرې پاتې کېدل ورته پیدا کړې دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه وایي
که زه یو مثال درکړم چې په افغانستان کې مثلا یعنی تر ډېر لوړې فیصدۍ پورې که الکان نه خو که زه نجونې د ته وښیم چې هغوی له ښوونځیو پاتې دي، په همدغه رواني ناروغیو باندې اخته دي. یوازینی لامل هم همدا دی چې هغوی مخکې مثلا بیرون وتلې، په درس به مصروفه وي، که کور ته به هم راغلې د کور کار به له هغې وروسته کومه کورنۍ دنده چې به ورکړ شوې وه په هغې باندې مصروفه وه، درس به یې ویلې، کتابونه به یې راخته ولې ول، اوس هغه هېڅ نشته دی. یو انسان چې کله مثلا شپه ورځې مصروفه وي، درس وایي، نو کله چې یو دفعه هغه بېده دند شي، بیکار شي، بی وظیفه شي او یا بی تعلیم شي، هغه یعنی سل په سل د رواني ناروغیو باندې اخته کیږي او هغه ورسره مخ کیږي. دغه وز ډیری افغان انجونی ول خونځو پاتې دي. دا د هر افغان انجنې وهله وای ورزو چې هغه دولسم خلاص کی او بیا لاړ شي مثلا امتحان ورکړي د کانکور یا پوهنتون ولولي، ولې وس هغه په کور باندې ناسې دي، هغه د هلي ټول له لاسه ورکړل. زه فکر کوم چې دا د موضوع نه ده چې وازی زوی وای امتی وای یا یو بل وای چې هغه پرواني ناروغي اخته دي. یو څوک افغانستان کې مداوس هر کور ته لاړ شي، هر کور کې دوه درې انجونې دي او هغه هم دا اوس هم دغه حالت سره مخ کی دي. سید ازوانان زدانه مې چې الکان بنوي مخالکان هم بختي، ولې هغه بیرون تل شي زادانه ګرځدل شي لملګرو سره له دوستانو سره یو چې تلار شو بندر وکینه ولې انجونې بچیر لاړ شي. هغه هم دا اوس کورو کې دي بیچارګانی او هیڅ لار نه لري چې مثلا د هلار لپاره څه باید وشي. خو هم دغه یوازینې هله ورزوی هم دغه واچ سهار روان شي کونځي ته بلاړ لیل ته به ملګری ولیدل استادان وی ولیدي درس وی وایلو او اندې ته یو امید وو. اوس دوی هر څه دغه الله صبر کړی دی او پرواني لحاظ باندې واقعا دوی له سخت حالات سره مخ دي.
دا حالت کوم د سې دوام وکړه څومره بده پایلې درلودلې سي، ځکه ار څومره چې په هیواد دننه ځوانانو خپل غاک پورته کړي هیواد بهر د دوی د زکړې لپاره خبرې وسولې او مظاهره وسولې، مګر هیڅ نتیجه یې ورنکړه. د دې دوام په ځوانانو باندې نور کوم بد اثر کولای سي؟
په افغانستان کې نور ډېر ناوړې کړنې او پدیدې شته. مثلا په هر کورنۍ کې مونږ ټول باسواد خلک نه لرو، کابل کې به مثلا ډېر فیصدي لوړ وي چې مونږ سواد خلګو لرو، یا نور دغه نږدې ښارونه چې کابل ته ډیر لوی ښارونه ولی لرو، پرته ول سوالیو کې زموږ خلک بي سواد دي، هغه عامه پوهاوی نه لري. همدا اوس که تاسو هر ویل لري پرته ول سوالي تلار شي او هغه خلکو نه تاسو اول باخلې یو ریپورت پی جوړ کین، هغه به تاسو تمدا وي چې په هر کور کې یا په دې کلی کې دوه درې جنۍ اتمان په ډیر واړه عمر کې واد شوی دي، یا مثلا ډیر لوی کور مسولیت هغه ته ور په غاړه شوی دی په دې کم عمر کې. نو تاسو فکر وکړئ چې دا غي وازنه عمل همدا دی چې کله مکتب نو بند شول، خونځي بند شول، نو کورنۍ دې ته اړ شولې چې ښه مخکې خو درس ویلې، تعلیم ویلې، اوس نو دوی څه وکړي په کور کې؟ بلاخره چې خلک ورپسې راځي بس ورکوي او خپل بخت یې لیږي. ولې دې نه خبره چې هغه په پردي کور کې څه کوي؟ دا پردي کور خو ډېر لوی مسؤلیت دی، دی هیلې درلودې، ارزوګانې درلودلې. یو عادي وړه موضوع نه ده، دا یو ډېره لویه موضوع ده که په منطقي ډول باندې فکر دې ته وشي. او انجونې یوازې په کابل کې نه، په ولایاتو کې له ډېرو بدبختیو سره مخ دي. په کابل کې سید مونږ لیدلې دي چې هلته مو ژوند کړی، ولې تاسو ولایاتو ته لاړ شئ، هلته دومره د ځوانانو د روحیه کمزوري ده، دومره بد تاثیر پکړی دی دې وضعیت چې بېخي هغه لژوند نه امید شوی دي. کورنۍ ته ترخواله په افغانستان کې ډیر دي، دوی له دغه نه هم کړيږي. کله چې دوی بیرون ته د تګلارونه لري، بیکاری ډیر وي، غریبي ډیر وي، د خپل د لامل کې چې په کورنۍ کې وضعیت همداسې راپورته شي چې بل اخر په لور باندې ظلم وشي، په مور باندې ظلم وشي، په خور باندې وشي، او په ټوله کې د ځوانانو په روحیه باندې دغه سي ناوړه اغیز وکړي چې هغه لژوند بیزاره شي. نو په ټوله کې په ځوانانو باندې ډیر بد تاثیر کړي. خو زه فکر کوم دا خبره ټول ورګرځي دولت ته، دا عادي خلک نشي کولای. سید عادي خلک به یو خبره وکړي، مظاهره به وکړي، ولکه دې شاینو کاروبار کولای خو تر اوسه به کړی وي. ډیری وخت مظاهره مونږ ولیدل چې خلک راووته وایي چې تعلیم د نجلۍ لپاره هغومره د سړي لپاره ضرور نه دی لکه د یو ښځې لپاره، ځکه چې همدا اوس تاسو فکر وکړئ په ولایتو کې نه پوهېږم، ولې په کابل کې ډیری یوازې همدغه نرسنګ او قابلګي هم دغه ټول انجون همدو ته مخه کړې ده. حتی بله ورځ ما یو راپور ولوستلو چې په ډیری رسنیو کې چې انجونو کار کولو، اوس خو رسنیو کې هلته یعنی ډېر کمې رسنۍ دي چې هغوی فعالیت لري، نورې بندې شوي دي. خپل هغه درسنوی کارمندان جوګی شوې د دوه درې کال قابلیت نرسنګ ولې د هغوی بیچارهګان هم غلطه کار کوي؟ یعنی تاسو خپل فکر وکړئ که چیرته دغه وضعیت ته حل لاره پیدا نشي، نجونې او مېرمنې به دوه درې کال وروسته که همدغه دولت وي نو دوی به په څه حال کې وي؟ یعنی دا په ټوله کې داسې یو حل لارې ته اړتیا لري چې خپل حکومت باید اقدام وکړي. که صحیح خلک به فشار پرې راوړي چې د حکومت زړه نه وي او حکومت خپله ونه غواړي، نو زه فکر کوم په دې برخه کې به خلک، مېرمنې، ځوانان دوی به څه وکړي؟ هیڅ نشي کولی، د دوی لاس بند دی.
که تاسو خپل ځوانانو ته، کورنیو ته په داسې یو وضعیت کې چې طالبان د دوی غږ نه اوري، نړیواله ټولنه لکه څنګه چې په کار ده دوی سره همکاري نه کوي، مثلا د دوی مشکلاتو ته حل لارې نه لټوي، په خپل ځوانان
فرش چاچانی، اوس خو په افغانستان کې تاسو ځوانانو ته ګورئ، د نجونو مثال زه نه ورکوم، ولې یوازې که د الکانو مثال زه ورکم، په دغه وروستیو دوه درېو کلونو کې ټول همدغه کوښښ کوي چې د افغانستان نه څنګه ووزي بیرون ووزي، حتی بې سواده خو پرېږده هغه باسواده ځوانان ټول منډې را وهي په خارج کې ژوند، خو یعنی له لرې نه تصور همداسې کېږي چې دلته پیسې پرتې دي او بهترین ژوند دی، ولی داسې خو نه ده. خو په افغانستان کې ټول که خپل وطن جوړ وي، هلته کاروبار وي، هلته تعلیم وي، هېڅوک نه غواړي چې راشي. خو صحیح ده، ځینې ځوانان شوقي دي، هغوی غواړي چې مثلا بهر ته ووزي، ولی ډېری یې چې خپله په وطن کې غواړي پاتې شي، هغوی چې دغه وضعیت ته ګوري، هغوی دې ته مجبوري دي چې مثلا دې خواته راشي. خپله ځوانان امید شوي دي، او کله چې یو ځوان ناامید شي، هغې ته کورنۍ ورتر غاړه ده، اولاد ورتر غاړه دی، هغه باید نفقه ورته پیدا کړي. چې په افغانستان کې کار نه وي، دا ځوان څه وکړي؟ یا به محتاط کېږي، یا به بلې کومې بدې لارې ته مخه کوي، او یا به هم وطن پرېږدي. هغه مخکې خبره بیا تکراروم، که دې ته یو داسې حل لاره پیدا نه شي چې د ځوانانو د بیرون ته تګ مخه ونه نیول شي، او په ځوانانو باندې د تعلیم په برخه کې کار ونه شي، یا د کار زمینه ورته برابره نه شي، زه فکر کوم دا به ډېره ناوړې پایلې ولري. خو زه فکر کوم په ټوله کې ځوانان هم یو لوی مسؤلیت لري، هغه مسؤلیت دا دی او دیني وجبه ده چې پاتې شي وطن کې. همدا اوس موږ ګورو ډېری تعلیم یافته ځوانان ډېره کمه فیصدي، بیخي ډېره کمه فیصدي په افغانستان کې پاتې شوي دي. یعنی حتی هغه څوک چې دکتورا یې درلودله، ماسټري درلودله، حتی تر لیسانس پورې چې درلودلی، هغه ټول بیرون وتلي دي او په افغانستان کې نشته. خو زه ملامت نه بولم، ملامت یې په دې نه بولم چې وطن کې د تعلیم زمینه وای، دوی آینده لیدلی چې روښانه ده، د اولاد لپاره، د کورنۍ لپاره نه دوی هیڅ وخت نه راوتل. ولې په ټوله کې زه فکر کوم چې زړه باید ونه بایلل شي. دا سخت شرایط دي، دا تېرېدونکي دي. همداسې دولتونه په تېرو کې راغلي، حکومتونه دوه درې کاله دوام کړی، نهایت څلور لس کاله ولې لاړ دي. خو په افغانستان کې پاتې شي، یو شخصي کاروبار جوړ کړي، یو انده که دومره کاری وي چې دا کل د خپل کورنۍ نفقه په پیدا کړي، نو زه فکر کوم دا لویه خبره وي.
بله، د تاسو په نظر ولې د طالبانو حکومت سره لیدې چې دوی ادعا کوي چې د زده کړې په ارزښت پوهېږي، ولې به دا ډول چلند کوي چې دوی ځوان نجونو ته چې هغه دوی یا مکتب ته تللي یا پوهنتون ته تللي رواني مشکلې پیدا کړي، دوی ته د زده کړې دروازې نه خلاصوي، طالب ولې دغسې کوي؟
خو زه فکر کوم دا یو ډول عقدایي چلند دی، ځکه چې کومه وخته چې دوی راغلي دي او مثلا د واک پر غدۍ باندې ناستې دي، چا خبرونه هغه یوه خبره ده چې میرمن او میرمن هم دغه هر خبره کې دوی میرمنه چې نیوي نو هغه کانفرنس بخې خوان نه ورکوي. خو په ټوله کې یعنی د هغه څه دي چې هغه خلکو دا فکر کوو کله چې دا طالبان رااله دوه کاله مخکې، دا فکر کوو چې هغه شل کاله یو ویشت دوه ویشت کاله مخکې طالبان چې راغلي وي، دا اوس هغه نه دي، ډېر تغییر کړی، نړۍ ولیدله، دوی بهرني سفرونه درلودل، خواتلي دي خواتلي دي. ولې زه فکر کوم صحیح ده، اوس هغه وخت کې رسنۍ نه وي چې چا غږ پورته کړی وي او د دوی هغه کړنې لیدلې وي، ولې اوس سوشل میډیا ده، دغه هر څوک بس خواله رسنیو کې ویډیوګانې ښکته پورته کوي، نو یو هغه دام دی چې شاید لږ اصلاحات راغلي وي، ځکه ویره ده او فشار پرې راځي د نورو هیوادونو، که نه هر څه کتلی شي. اوس هغه پخوانۍ زمانه ده چې هر څه پټ پاتې شي. ولې په ټوله کې زه فکر کوم چې دغه اوسنی حکومت یو ډول عقدایي چلند کوي.
خو موږ د ځوانانو لپاره ټولنې درلودلې، بېلابېلې ادارو دې کې کار کاوه، د ځوانانو ستونزې اورېدلې، مګر اوس داسې کوم څه نشته، ځوانانو ته هم نشته، مېرمنو ته هم نشته. د دغسې ټولنو راټولېدل، بیا ځوانان سره منسجمه کېدل او خپل حق غوښتل، دا به څومره مؤثر وي؟
زه فکر کوم هغه وخت کې چې موږ په تېر حکومت کې موږ دغه ټولنې درلودلې، زه دا نه وایم چې ټولو ټولنو کار نه دی کړی، بلکې کار کړی وای. خو تاسو په هماغه حکومت کې هم ګټه لیدلې وای او موږ به هم لیدلې وای. زه دا نه وایم چې ګټه نه درلودله، صحیح ده، ګټه به درلودله، ولې ډېری فیصدي د خپلو شخصي ګټو لپاره مثلا یو ورڅخه ګټه واخیستله او کار واخیستلو. یعنی په ټوله کې که اوس دغه ځوانان راپورته شي او دغه ټولنې جوړې کړي، ډېره مؤثره ده. خو که چېرې ځوانان دا کار وکړي، نو زه فکر کوم چې په اوسنیو شرایطو کې ښه خبره ده.
په آخر کې به هغو ځوانانو ته یو پیغام لرو چې دوی له مکتبه پاتې دي، له پوهنتونه پاتې دي، هغه نجونې چې دوی په خپلو کورونو کې په ناهیلۍ کې دې ته په تمه دي، وشې بې شماري چې د زده کړې دروازې دوی په مخ خلاصي، دوی ته به تاسو څه ډاډ ولرئ؟
هرې تیاري پسې رڼا وي او دا رڼا راتلونکې ده انشاءالله. نو خپل زړه دې نه بایلي او خپل روحیه دې نه کمزوري کوي. په دې شرایطو کې زه فکر کوم تر ټولو مهم همدا ده چې دوی باید دغه شرایطو په وړاندې قوي واوسیږي، ځکه دا حالت تېرېدونکی دی. موږ په تېرو کې هم تجربه درلودله، دغه تعلیم یوازې هم همدا نه ده چې ته پوهنتون ته لاړ شو، مکتب ته لاړ شو، تعلیم به کېږي. په کور کې د دوی یو کتاب راوالي، لیکنه دې وکړي، ترجمه دې وکړي، کتابونه دې وژباړي. حتی اوس ډېری داسې پوهنتونونه هم ځینو خلکو ایجاد کړي او جوړ کړي دي چې آنلاین مثلا زده کړې کېږي، آنلاین دې پکې ثبت نام وکړي، یا مثلا د ژبې کورسونه دي، په یو ډول دې ځان مصروفه کړي، هغه هم تعلیم دی. دا چې ځان وبایلي، زه فکر کوم دا نه د دوی په ګټه ده او نه د وطن په ګټه ده. ولې دا حالت به تېر شي، خو زه فکر کوم تر ټولو ښه همدا ده چې دوی باید په خپلو پښو
باندې ولاړ پاتې شي.
یعنی په هر ډول شرایطو کې باید دوی خپل روغتیا ته پام وکړي او په دې هیله کې اوسي چې دا تیارې پسیر ناشته.
همداسې ده او بس دا تر ټولو مهمه خبره ده چې ځوانان باید په نظر کې ونیسي.
ډېر زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
ډېره مننه، خوشاله اوسئ.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری.
کڅوک را کاندي دنیا او خوبا دوانا عاشقي بدی پینو انورنا تم معشوقی دا عاشق بچال را خپل دل ایمان ورنا کم گئیو ظلمے ستا زلف پلا سراغلے یو اختب دے پدرس جہان ورنا کم سوک پا فقیرش میری فقیریم کم سوک پا فقیرش میری فقیریم کم سوک پا امیرش میری پلیار و مخت زریما رحمت کم تو پا امیرش میری امیریما
Thank you. بسیدک باند نور درب سایه لیده چاچی درود با پاک نبی باندی ویل لیده چاچی بسیدک باند نور درب سایه لیده هاگ منزل منزل ترسی دلیده هاگ منزل منزل ترسی دلیده سلو